شنبه د سنبلې دوهمه د اگست څلور بشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر روبه جو د خبرونې په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپریږي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد چیبری د شفیق عیار په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې موړاندې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې له پرمختګ خبرو چې یو شمېر سرچینې وایي شایي روسي موافقې ته ډېر وخت پاتې نه وي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه په بلخ کې امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وشلو ادعا کوي. ایران وایي له فرانسې سره د خپل اټومي پروګرام د ژغورنې لپاره ګټورې خبرې کړې او واشنگتن او پیکینګ یو ځل بیا د یو بل پر صادراتو تعرفې زیاتې کړې. د خبرونو تفصیل په شمال زون کې د 259 شاهین قلي اردو مسؤلینو ویلي چې شپږ پېته وسلوال طالبان په بلخ کې په روسیو هوایي حملو کې وشل شوي او شپږ تنه زخمیان شوي دي. د شاهین قلي اردو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویل شوي چې د بلخ په زاري ولسوالۍ کې هوایي حملې شوې دي. په بیان کې ویل شوي چې عملیات د افغانستان امنیتي قوا وکړي او د وسلوالو طالبانو پر اډو بمبارد هم د افغانستان خپلو جنگي جټ الوتکو کړي دي. د 259 شاهین قلي اردو په بیان کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو زیات قمندانان وشل شوي دي. په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو ډیپو او 15 موټر سایکل هم تخریب شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسون مشر وای دوی ته تر اوسه په دې اړه چې د یو شمېر دولتي مامورینو معاشونه په وخت نه ورکول کیږي چا شکایت نه دی کړی. محمد صادق قادری ازادي راډیو ته وویل چې دوی کولی شي چې د ملي شورا د دوبنۍ رخصتۍ تر پای وروسته د هغو وزارتونو چارواکي ور وغواړي چې خپلو مامورینو ته په وخت تنخواه نه ده ورکړې. محمد صادق قادری وایي دی وای موږ کولی شو چې د کورنیو چارو دفاع وزارت ملي امنیت او د معلولینو د چارو وزارت چارواکي را وغواړو چې مامورینو ته معاشونه په وخت نه رسیږي. دوی باید زموږ پوځیانو ته چې د جګړې په سره اور کې وخت تیروي ځواب ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع ځواکونو جنو غړیو ازادي راډیو ته له مختلفو ولایتونو په تیرو وختونو کې شکایت کړي چې پر وخت معاش نه ورسیږي. د افغانستان حکومتي ادارې وایي چې تنخواه مامورینو ته ورکول کیږي خو په ځینې لرې پرتو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله په دې پروسه کې ځنډ پېښیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسون مشر وویل چې تر یوې بلې اونۍ پورې د دوبنۍ رخصتۍ پای ته رسیږي او کله چې ولسی جرګې بیا کار پیل کړ دا مسله به بحث ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره اغیزمنې خبرې کړې دي. جواد ظریف او مکرون پرون په پاریس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري اژانس ته وویل
President Macron and President Rouhani have been speaking to each other over the phone.
دوی د فرانسې ولسمشر ماکرون او د ایران ولسمشر روحانی لتیرو څونیو رئیس خبري سره کوي. د دې خبرو هدف دا دی چې څنګه مشکوله شو چې دا تړون خوندې کړو ځکه چې اروپایي لوري له تړون سره سم د هغه پلې کېدو ته ژمن دی. د ایران یو شمېر رسنیو د ظریف په حواله ویلي چې له ماکرون سره تر کتنې وروسته فرانسې او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره له اټومي موافقې د وټلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د لغوه کېدو خطر رامنځته کړ خو د موافقې اروپایي اړخونه هڅه کوي چې وایي شخوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په ځواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. په وروستي وکال کې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي ناندریو نړیوال مالی مارکیټ ته ټکان ورکړی دی. ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د سترې امریکا شرکتونو ته له دې شیبې امر کیږي چې ژر تر ژره د چین بدیل پیدا کړي د دې په ګډون چې خپل شرکتونه کور ته راوړي او خپل مالونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تولید کړي. له حقوقي او قانوني اړخه جمهور رئیس ټرمپ نشوای کولای چې امریکایي شرکتونه په بیړني ډول د چین تحریم ته اړ کړي. وروسته ولسمشر ټرمپ وویل چې دی به د نږدې 500 500 میلیارد ډالر په ارزښت پر چینایي مالونو تعارفي 15% لوړې کړي. تر دې مخکې چین د امریکا د 15 میلیارد ډالر په ارزښت مالونو باندې تعارفي زیاتې کړې وي. شمالي کوریا نن خپل ختی ساحل ته دوه توغندي چې د لنډ واټن بالستیک ښکاري وشتلې دي. د پیونګیانګ د لوري د توغندیو نوې ازموینه ده چې د جنوبی کوریا او جاپان د اندېښنې سبب شوې ده. د جاپان سمندرغاړې ځواکونو نن وویل د شمالي کوریا له لوري د یو مشکوک بالستیک توغندي ازموینه تشخیص کړې ده. د جنوبی کوریا پوځ هم ویلي دي چې پیونګیانګ د خپل شرقي ساحل په لوري دوه توغندي توغولې دي. که چیرته د شمالي کوریا د نننیو ازموینو خبرونه تایید شي، دا به په نږدې یوې میاشت کې اووم ځل وي چې شمالي کوریا د توغندیو ورته ازموینه کوي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په دوحې کې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې د پرمختګونو خبرونه را رسیدلې.
ما د وړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده.
وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل درکړو. د حقوقي چارو د کارپو کبیر رنجور نظر مو اخیسته چې د سولې او انتخاباتو په اړه وایي.
دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هیڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله.
نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې د طالبانو په اړه یو مطلب خپور شوی چې له ډله ییزو رسنیو چې له ټولنیزو رسنیو څرنګه استفاده کوي، او د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا نقشه دی لرګی ده او تارونه د مختلف رنگونه د تارونه دي، دا اوسپنه میخونه دي.
په قطر کې د سهار 5 بجې او نږدې 40 دقیقې دي. پلازمینه دوحه تیر شپه ناوختم د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د نهم پړاو قربانه و. دا پلا خبرې د پنځشنبه پر سپیل شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي د فرانسې اژانس ته ویلي دي چې د زلمی خلیل زاد په مشه امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خود دې چارواکي په وینا چنومې نه دی اخیستل شوی راغلی دي چې د دانش ویلې چې په پاتې مسایلو به موافقه څومره وختونه سي. شغل خلیل زاد هڅه کوي چې د افغانستان د شاوخوا تلسکلینې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره معامله وکړي. فرشته جلالزی راپور لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر مواردو موافقې ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پایل شو. په دوحه کې د امریکا ژغ رادیو خبريال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپی ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده، او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې کېدای شي په یو ورځ کې وشي، کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم. نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. نو خو دا یم ویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي. چېرته ټاکل شوې ده یا دا کوشش کې چې دلته به د افغاني غونډه وشي، نو په هغه کې کېدای شي اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد بل دوحه کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر منځ وروسته پیل شوې او تر نیمې شپې غونډې کېده. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له ملا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبری اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. کدا سی وشي دا به د افغانستان د جمهوریت ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 مینه ټیل لپاره پلان شوې دي مخکوي.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته په ورنشت کېدو او په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو لګړنې کېدو سره د افغان ولسمشر په ګډون ډیرو سیاسي چیرو او نورو لوریو په دې وروستیو کې د انتخاباتو او سولې په اړه مختلف نظرونه څرګند کړي دي. د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ پاتې دي. نوریاس نوري په دې ارتباط د حقوقي چارو له کارپوه او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې او نومړی په دې اړه چې انتخابات نومړی توپ لري کسوله د هغه نظر اخیسته.
اصلا موږ ټول مسایل ټول موضوعات باید د قانون په چوکاټ کې وڅېړو. یو وخت موږ ته چې پایلې تر رسیدو چې په کې څوک نشي ویلای چې ولې دا رقم عمل موږ اجرا کوو. که انتخابات یو عمل پر بنا چې هغه یو ستونزه مې سترازي چې هغه په واک دی چا کې نه د زندګي نو د ولسي جرګې کار موده هم د قانون دی روحي پر بنا باید تمدید شي. غیر له خلامه سترازي مقرنه کوي. همداسې د ولسمشر ټاکنې هم که په یو الک باندې نه دایریږي او زندګي نو ولسمشر خپل کار ته ادامه ورکوي. غیر له دې هغه موضوع دی چې اجرایه قوه د ټول مشري پاتې کیږي او یوه قوه د درېګونې قواو فلجیږي.
خو رنجبر صاحب موضوع د انتخاباتو دلته د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغه مطرح کیږي. داسې هم ویل کیږي چې طالبانو یو غوښتنه ممکن دا وي چې دغه انتخابات باید ونه شي، یو موقته اداره باید رامنځته شي. دلته موضوع د انتخاباتو مطرح ده وشي که ونه شي.
اوس په دغه د نظام او دولت په چوکاټ کې موږ له مختلفو هغه مخالفو قوتونو سره مخالفینو سره د سولې مذاکرات باید مخکې بوځو، لکه چې ښاغلي حکمتیار سره موږ دغه مذاکرات مخکې بوتلله او یو مثبته پایله یې درلودله. همداسې نور قوتونه که دا طالبان دي یا نور مخالفین دي وګړي غواړي چې سوله وکړي، غواړي چې دا وینتونه خاتمه پیدا کړي، نو دوی غواړي دوی چې له دولت سره مذاکره وکړي او یو پایله ته ورسیږي بله لار نه لري. دغه دولت باندې خو انتقادات دي ټول وایي چې دا یو غیر مشروع دولت دی. سره لږه چې زه له دې سره موافق نه یم، ولې دغه دواړو لیډرانو رهبرانو چې دا حکومت جوړ کړي که ښاغلی غني و که ښاغلی عبدالله دوی میلیونونه رایې واخیستلې د خلکو او دوی ګډ یو حکومت جوړ کړ. نو دغه حکومت موده معینه ده، مشخصه ده په اساسي قانون کې. د همدغه اساسي قانون پر بنا باید ټول ټاکنې له سره وشي تر هغه مشرتابه بیا مشروعیت پیدا شي د خلکو د واک د انتقال په پایله کې. اوس دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هیڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله. سوله سره تضاد او مخالفت نه لري. یو دولت باید، یو حاکمیت باید مشروعیت پیدا کی قوی.
بلې، اشرف غنی هم په دې باندې ټینګار کړی چې راتلونکي ولسمشر باید یو قوی مشروعیت څخه برخمن وي او د انتخابات په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. خو د افغانستان د تیرو انتخاباتو هغه د 2014 کال ته په پام سره چې لانجمن شول ډیر وغځېدل، خی له ډیرو سیاسيونو سره دغه موضوع مطرح شوی وي چې ممکن دغه راتلونکي انتخابات هم ورته سرنوشت سره مخامخ شي. د سولې خبرې به هم داسې وګدي چې څوک به د خبرو کولو صلاحیت نه لري، د افغانستان له لوري، د حکومت له لوري، او نه به د پریکړو صلاحیت ولري که انتخابات همداسې لانجمن شول او میاشتو وخت ونیو.
دا خو هم هغه موضوع ده چې هغه وخت کې هم زه موافق نه وم د حقوقو د یو شاګرد په حیث چې هغه نه لانجه جوړه شي. که چا غوښتل چې موږ یې نه منو، هغه باید قانون پرې تطبیق شوی و او هغه رقم دوګونی حکومت باید نه وم سر راغلی.
همدغو انتخاباتو په پام سره خلک بې باوره دي په انتخاباتو باندې چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي او نتایج به هغه ښکېل لوري ومني. دلته خبره ده اصلا
خو موږ خلک او یو تعداد سیاسون سره خلطو غډو خلک هیڅ وخت بې باور نه دي په انتخاباتو. دغه تطبیقات د یو تعداد سیاسون لخوا هغه سیاسون چې وګړي ډسکریډیټیو دي دا مخالفت کوي له انتخابات سره د افراد او اشخاص او دولتي چپلې دي د خلکو املاتان نه لري. دوه لارې دي، یا به موږ جمهوریت نه دفاع کوو حمایت کوو، یعنی جمهوریت کې نه ټاکنې، یعنی د خلکو اراده په پایله کې یو حاکمیت له سره تک او موقت اداره یا سرپرست اداره هر نوم چې بیگدی دا مفهوم لري چې خلک بیا موږ حاشیه ته شروع خلکو باندې بیا تحمیله وو یو دله تپنه چې هغه هیڅ نوع مشروعیت له خلکو نه اخلي. یا به همدغه زورواکانی همدغه چې اوس معمولا د خارجي زمونږ پارتنران هم له موږ سره جلسات کوي د هغوی نظریات غواړي، همغه زورواکان دي چې هغه یقینا لویې ستونزې یې په همدغه 3 کالو کې منځته راوړي او هغوی بیا تحمیلېږي دي موقتی ادارې په نامه.
حقوق پوه کبیر رنجبر.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو لټولنیزو رسنیو د طالبانو د استفادې او په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب لپاره لیکنې خبرې کړې دي. د چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ لیکلی طالبانو تغییر کړی په امریکو کې خشوي. په دې مقاله کې راغلی طالبان د فیسبوک او ټویټر په څیر له ټولنیزو شبکو په استفادې په افغانستان کې دننه او بهر خلکو ته خپلې نوې څیرې ښیي. په دوام کې لولو لویدیځ رسنۍ د ځوانو طالب جګړه مارو د کرکټ د لوبو قصې کوي او دا چې حکومتي سرتیرو ته د مذهبي مراسمو او جشنونو پر وخت په غاړه ورزي. خو د مقالې لیکوال په دې باور دی چې دا بدلون یوازې په عامه اړیکو کې ښکاره کیږي. په دوام کې راغلی متحده ایالاتونه د سولې داسې یوې هوکړې ته رسیدل غواړي چې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پرې پای ته ورسوي. واشنگتن پوسټ لیکلی د طالبانو د ظاهري بدلون منل ښایي د سولې او تړون ته په رسیدو کې ګټور تمام شي. خو د لیکوال باور دی چې دومره هم باید په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو په فعالیتونو زړه ونه بایلو، ځکه نننی طالبان ښایي له مخکې ډېر ښه وپوهیږي چې څنګه ساده لوحه نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي. لیکوال وای طالبان هماغه طالبان دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره نه هم دور خبري همداونی د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړی دي. هیله ده ښکاره کیږي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره یو هوکړه وشي. نیویارک ټایمز رسپانې په تیر یو اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یو مقاله لیکلې. د رسپانې په لیکنه د اګست له 14 تر 22 لک تر لګ 103 افغان ملکان او 15 دولت پلوي ځواکونه وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د وراړولو ادعا وکړي. په دې موده کې د اگست 13 هغه نیټه یاد شوې چې پکې ملکانو ته تر ټولو زیات مرګ ژوبلا وخته. د کابل د ودونو په یو تالار کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه، اتیا ملکان وژل شول او نږدې 200 نور ټپیان شول. د همدې لوی مرګ ژوبلې په خاطر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې رسمي جشن له دوشنبه نه چهارشنبه ته وزنداوه. د نیویارک ټایمز د مقالې په یو برخه کې په فاریاب کې د اگست په 28 د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته هم اشاره شوی. د ورسپانی په لیکنه د امریکایي ځانګړي ځواکونه داسې وخت په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شول چې امریکایي مرکزی پلاوی له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي.
نړیوال بانک د افغانستان د سولې تر احتمالي موافقې وروسته د اقتصادي پروګرامونو د پلانونو لپاره د نړیوالو او افغان همکارانو مشورې راټولوي. دا غوښتنه له نړیوال بانک څخه تیر کال د جنوا په غونډه کې شوې وه. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
نړیوال بانک پر داسې یو پلان کار کوي چې وکولای سي د افغانستان د سولې تر احتمالي توافق وروسته په دې هیواد کې اقتصادي پراختیا ډاډمنه او د هغو کسانو لپاره کاري زمینه برابر کړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته اړ شوي دي. دغه اداره د یو اغیزمن پلان د جوړېدو په هدف د خپلو نړیوالو او افغان همکارانو سلا مشورې او نظریې راټولوي. که څه هم دغه ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه د مشورو او نظریاتو لومړنۍ مسوده جوړه شوې ده، خو د دوی په خبره لا هم نورو پراخو سلا مشورو ته اړتیا ده. دا سلا مشورې د اگست له 22 پیل شوې دي. د دغه بانک چارواکي وایي د خپلو همکارانو د نظریو راټولولو او تنظیم لپاره یې څو سندونه پر خپله ویبپاڼه خپره کړي دي. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنري کیرالی په یو خبره کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې یې هڅې پر څو برخو متمرکز دي. دوی په لومړي ګام کې غواړو وښیو چې د سولې تړون کولای سي د باثبات اقتصادي ودی او انکشاف لپاره فرصت رامنځته کړي او دا موضوع په جګړه کې د ټولو شکل خواو په ګټه ده. دوهم، موږ غواړو یو لړ داسې اصول او لومړیتوبونه په نښه کړو چې له سیاسي هوکړې وروسته یې پر بنسټ د اقتصادي ودی پروګرام د پلانولو لپاره اړینې او ګټورې پریکړې وکړو. بلاخره موږ دا مهال د داسې اقتصادي طرحو پر راټولولو پسې یو چې په افغانستان کې د سولې ساتلو او سوکالۍ لپاره زمینه مساعده کړي. شغلی کرالی زیاته کړې چې په دې بهیر کې د نړیوال بانک دنده په تحلیل او تخنیکی سلا مشورو پورې محدوده ده او په خبره یې دوی د شکل او اړخونو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هیڅ رول نه لري. د دغې ادارې چارواکي هغه اقتصادي پلان اغیزمن او بریالی بولي چې د افغانانو د اړتیاو پر بنسټ جوړ شوی وي. په پام کې د سلا مشورو او نظریو راټولولو بهیر تر هغه وخت دوام وکړي چې د سولې تر احتمالي توافق وروسته د اقتصادي اقتصادي پروګرامونو په اړه پریکړه کیږي. د دغه بانک په راپور کې چې 13 میلادي میاشت افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه خبر سورغلی چې اټکل کیږي په 2020 کال کې د هیواد اقتصادي ودی سطحه 3.2% او په 2021 میلادي کال کې 3.15% لوړسي. خو په هغه راپور کې دا هم ویل شوی و چې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری سطحې د ټیټولو لپاره لا ډېرې اقتصادي ودې ته اړتیا ده. د دغې ادارې موندنې ښیي چې افغانستان د لا ډېرې اقتصادي ودې لپاره ظرفیت لري، خو لوړې ودې ته د رسېدو لپاره ځانګړي شرایط باید برابر سي. پر امنیتي او اقلیمي ستونزو سربیره فساد او د مالي سرچینو ناسم مدیریت د اقتصادي ودې د ډېروالي پر وړاندې لویو خنډونو بلل شوی دی.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون وای چې د انتخاباتو په ورځ به 2000 درای ورکولو مرکزونه د امنیتی دلایل او عمل تړلې وي. د افغانستان انتخاباتو ته نږدې 15 وخت پاتې دي. خاطر پر دې سل کابل راپور لري.
په داس حال کې شاوخوا څلوي خورز د ولسمشي ټاکونو ته پاتې خو د ټاکونو خپلواک کمیسن د ټاکونو په ورځ د 2000 درې ورکونې د مرکزونو لټړل کېدو خبر ورکوي. عبدالعزیز ابراهیم د ټاکونو خپلواک کمیسن له وایندویانو څخه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو لمخې دغه مرکزونه په هغه سیمو کې دي چې د امنیتي ګواښونو ګراف پکې لوړ دی.
د
وی دی ټاکونو خپلواک کمیسیون امنیتی د روته د 2355 مرکزونو د امنیت د ټینګښت وړاندیز کړي. امنیتی د روته چېډونو وروسته ویل چې کولای شي د 5303 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د راپورونو په اساس دغه تړل شو مرکزونو ډیری برخه په فراق، کندوز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل او سرپل ولایتونو کې دي. دا چې د دې مرکزونو لټړل کېدو سره به څومره افغانان درې ورکونل نعمت څخه به برخې پاتې کیږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اړه څنوي. د کمیسیون چارواکو په وینا تړل شوی مرکزونو د هاغه مرکزونو لړل دي چې په خوا په کې درې چاونی نوم لیکنه شوې و. په همدې حال کې د ټاکنو پر سر یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې د دې مرکزونو په تړل کېدو سره به د ټاکنو سرتاسریتوب او مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل
که دا چې په امنیتی دلایل عمل نه په انتخاباته کې خلک محروم کیږي د نکنه وال ده او د موږ غوښتنه ده چې باید حکومت او د امنیتی سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسیون او کندان په دې اړه باندې بحث وکړي چې امنیتی پوښښ هغه سيطره پراخ شي او خلکو ته د ټاکنو کې برخه اخیستنې فرصت مساعد شي چې ته تکانات سره کېږي.
ټاکل شوی ولسمشي ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه تر سره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خبره دغه پروسې ته شاوخوا 9 میلیون افغانان نوملیکنه کړي او د دې نوملیکنه په اساس به د رای ورکونې صندوقونو ته د رای د استعمال لپاره ځي. همدا شان ولس نوماندان ولسمشي ټاکنو ته د محمد اشرف غنی او عبدالله په شمول ځنه نوماند کړي.
القاعده شبکې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو تور پوری کړی چې د دوی د مشر ایمن الزواهری شزاینه ولیده. جزئیات فرشتې جلالزی پر راپور کې
د القاعده د افراطی ډلې رهبری پرون یو بیان خپور کړی او په دې بیان کې لیکلي چې د پاکستان خائن او امنیتی ځواکونو یو کلمخ کې د ایمن الزواهری شزا او څو نور کسان چې له وزیرستانه د سختو بمباریو له امله وتل نیولې دي. په بیان کې لیکل شوی موږ د پاکستان حکومت د هغوی خائن پوز او د هغوی امریکایي لارښودونکو د هغوی د جنایتکارو فعالیتونو مسؤل ګڼو. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې مسله خبرګون نه دی څرګند کړی. ایمان زواهری په خټه مصرای دی. کله چې د امریکا خاصو ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټاباد سیمه کې په پوځي عملیاتو کې اسامه بن لادن مړ کړ، ایمان الزواهری د القاعده مشر وټاکل سو. باور پر دې دی چې ایمان الزواهری هم په سیمه کې پټ دی. اسامه بن لادن چې په خټه د سعودي عربستان او د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی و، په امریکا کې د سپتمبر د 2011 تر خونړیو حمله وروسته د القاعده شبکې مسؤل وګڼل سو. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه، اسامه بن لادن به درک شو. سره دی چې پاکستان د تروریزم پر ضد په دې جنگ کې د امریکا له اساسي متحدانو ګڼل کېدو، په 2018 میلادي کال کې د امریکا خاصو ځواکونو ته جوته سوچې اسامه بن لادن په بټاباد کې او د هغه د وژلو لپاره خاص عملیات وکړل. د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمان زواهری د موقعیت په اړه معلومات نه دی خبر شوی. د زواهری د شدې د نیول کېدو په اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس پر رپورت کې نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. په رپورت کې دا هم نه دی ویل سوی چې د زواهری شدي او ورسره نورو کسانو په وزیرستان کې څکول او څومره موده هلته وسیدل. په رپورت کې دا هم نه دی ویل شوی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغوی چیرته یا په کومو شرایطو ساتلی دي.
په شمال زون کې د 209 شاهین قلی اردو مسولینو پرونو ویل چې شپوش په توسلوال طالبان په بلخ کې په ورستوي هوایي حملو کې وشل شوی. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي چې تر ویونی پوری چې د دوی دوبنې رخصتې پای ته رسیږي شای د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو استجواب وکړي چې ولې خلکو ته په وخت معاش نه رسی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقه د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس مکرون سره اغیزمنی خبرې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په جواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو او وړاندې ساجد راډو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلول.
دا ژوند رنگونه
دوستانه منګه د البته په نمایشګاه کې یو دلته دلته په نمایشګاه کې ډېر تازنی شیان دي د کورنۍ د کور په خاطر باندې هم دارنګ پلاس جوړ شوی دی ډېر ارزانه او د تارونه ګټه پورته شوی هم دارنګ د کوکون او د تختینه
د مانوم شبیر احمد حمید د صنایع دستي او کارمندیم
ته من ګورو چې ډېر عادي شیان دي کنه اوس څنګه کوي شي چې د عادي شیان نه خپل کور ته د تازین لپاره شیان جوړ کو
دوی کولای شي چې د راهنمایګان شتاوس په انټرنیټ کې دی په نورو ځایونو کې دی د وګور او هغه تعقیب کې جوړ کې ساده
دل دوست افغانستان نقشې خیره کنه دا نقشه چی نه جوړه شوی
دا نقشه دی لرګی دا او تارونه د مختلف رنگونو د تارونه دي دا اوسپنه میخونه دي
او دلته د افغانستان د لسم کلیزی په ویار لوګو جوړه شوی دا نخانه جوړه شوی البته دا څنګه جوړه شوی
دا د مواد بالکل یو رقم ده لیاواز د شی په تفاوت کې دا تارونه دي کوکې دي او تختهونه دي
دا ډیر ارزانه تمام شوی می
ارزانه تمامي کې خلک ډیر او سلغ واړي
دلته د ګډی کې کده د الماری دی ارته ازیند پر دیشینه جوړ شوی
دا هو په شروع کې دا نقاشي سوی دا هغه د ګودیګکانو د ویختان اعلان دا د یو ګودی ویختانو مونږ د کې شرش کړل دوا صاحب کونه مکس شوی دی د 3D او د 2D ټیکس مکس شکل مکس شوی دا اوس
دا د کور د پرس مره په درد خوري
او ډیر په درد خوري لګ تاسو کولای شئ چې پارزان قیمت کې او شای جوړه کې په خپل کور کې او داغه شونه چې باطل کیږي هغه نور ته جنجال جوړيږي شارواله او هر نو موضوعات پکې پیدا کیږي دا خپل استفاده کې نو هم د اقتصادي بنه کومه کیږي او د کور تز دازینم کیږي پکې
مثلا دغه ګول ده د شنه جوړ شوی
دا یو بوتلو د مربا او بیکارو دام جالی وو د سرمیزی هغه بیکار سیوی وو لیک سي جاي هغه موشي خورلې وو نور واخستل پدې کې مو مان کړل یو دوه ګولې په سر مکه خودلا ګلدان
د تر ازو دي خبره شو دلته سپوګمې د استوري دي دغه څه
دي دا ما هغه شاید تارونه دي د کې لیک ګروپ هم کار سوي دا چې هغه تیارې کې بیا روشاني ورکی
دا د الماریګانو تزین د پاره د دیوال د تزین د پاره آینه دلته دا آینه بو ګورو
کول شي چې خلک د په هغه تشناب کې استفاده کی په خپل کور کې سبادہ کې د خزو د پاره ډیر خشای دا یو خدای خطر لیک کم ده
میزارایشت پاره
میزارایشت پاره خدای خطر به دي خطر کم ده چې دا آینه چې دا دای لیک ځای نیولې دا نور ځای نه تار دي کدا مات سي دونغه خطري مشکلات ځان ته نه جوړي ستاره او مهتاب دستاره مهتاب هم په کور کې د څوک چې نیوی نیوی واده کړی وي دا شوی نه ډیر استفاده کوي چې مهتاب وسی کې کور کې دا بیا غا چې روشنی ورکې شپه کې بیا د ګروپ خوام خاطر هم استفاده کوي
کېدای شي البته د توفی په قسم هم څوک یو شیل ته جوړ کې توفی ورکې چاته
او حتمان حتمان دا تاسو توفی ورکې خپل کور نه ته
ډیر مننه کوم
د شون رنگونه پروګرام مریم توخی وړاندې کړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستول دي
قدیر تکین لیکي د سولې پروسه په اساس پړاو کې روانه ده خو مهمه مسله دا ده چې په دې پروسه کې د افغانانو ګټ خوندې شي خپلواک ساپای د لغمن د علیشنګ څخه لیکي د سولې خبري ډېری اوشتې شوې نور محمد حقیار له چانجیر څخه لیکي نور باید د سولې د دې مذاکره موافقه جر اعلان شي بشیر حبیب زید العصری لیکي خدای دې وکړي چې د سولې نه هم پړاو خبري نتیجه ورکړي حکمت حماس لنادالی څخلی کې تر سول مخکې باید انتخابات وشي. حقیار لکندهار علی کې د طالبانو خبرې مثبت او د ولسمشر اشرف غنی خبرې منفی دي. اتل زابل علی کې هغه کاندیدان چې له ماتې وار له مخه ویریږي پر انتخاباتو شک کوي.